السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز ښار د شپږ پنځوس طالب وسلوارو په وژل کېدو سره ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن کابل ته راشي. دا یو شمېر نور خبری مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي دي. زه اکرام الله اکرام یم. خو د دې خبری مجلې پیل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت مشرانو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه نن معلومات ورکوي. په فراه کې د ماین چاودنې اته کسان وژلې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د حوثي افغانو پر یوه هدف بمباري کړې ده. حکومت وایي زلمی خلیلزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د اګست له 22مې د طالبانو له استازو سره د سولې په نهم پړاو خبرو بوخت وو. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد به د دغو مذاکرو په اړه حکومتي مشرانو ته معلومات ورکړي.
آقای خلیلزاد طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
زلمی خلیلزاد تیرش با په ټویټر کې لیکلی چې نن به د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې تیر شپه تاسپوي عملیات وسول. د والي وایاند وایي چې اوس په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. اسمت مرادی نن رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې وویل
اوس مهال په کندوز کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونو په ډیره میړانې سره وتوانېدل چې د خلکو د دفاع په موخه بله سینه سپر وګرځوي. وسوال مخالفینو ډله ییزو بریدونو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. ټولو برخو کې البته دوی شپې تر ناوخته پورې تصفیوي عملیات ترسره کړل.
د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې پر کندز ښار د وسلوالو له لوري د ډله ییزو بریدونو په نتیجه کې شپږ پنځوس وسلوال طالبان وژل سوي دي. بلخوا امنیتي او دفاعي ادارو نن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کندز ښار کې ځانمرګي برید د کندز د امنیه قمندانۍ د ویان سید سرور حسیني په ګډون پنځه ویشت کسان وژلي او امنیه قمندان منظور ستانکزي په شمول پنځه اتیا تنه نور ټپیان کړي دي. په دې اعلامیه کې ویل سوي چې د ځانمرګي برید په وژل سوو کسانو کې شل تنه یې پوځیان او پاتې نور ملکیان دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په ناردرې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې اته کسان وژلي چې شپږ تنه یې ملکیان دي. د امنیې قمانداني ویان محب الله محب رسنیو ته وویل چې چاودنه نن ماپښین سوې ده.
طالبان وحشی صفت با کارگزاری
وحشی صفت طالبان د یو ماین په ځای پر ځای کول سره شپږ تنه ښځې او ماشومان ووژل. د ناردرې ولسوالۍ د امنیې قمانداني دوه ساتونکو هم شهیدان سوي دي. ښاغلی محیب وایي چې ټول وژل سوي کسان په یو موټر کې سپاره و چې پر شخ کړي ماین ور برابر سود دي. پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري په څنډو کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاه تنبول سوې ده. دغه ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې له سهار وختي تر څلوېښتو پورې وسلوالو په دو سیمو کې حمله پیل کړله چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د ملي امنیت ریاست وایي چې زمانخیل او حسینخیل سیمې تصفیه سوي او تر اوسه پورې درې تنه وسلوال وژل سوي، دوه نیول سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې څلور مشکوک غلچکی بریدګر او پنځه نور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر برګزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مشکوک کسان د یوې اونۍ په لړ کې نیول سوي.
د جمله څخه څلور تنه غلچکی بریدګر دي چې د ښار په حضور کې پر پولیسو باندې غلچکی بریدونه کړي دي چې ځینې د دوی د عمله شهیدان او ځینې زخمیان سوي دي. پنځه تنه جنګي طالبان ول چې په ولسوالۍ کې د جنګ
ښاغلی برګزی وایي چې نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا ځانګړو ځواکونو ویلي چې په غزنی کې د طالبانو د رهبرۍ یو مرکز ویجاړ کړی دی. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي یاغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي یاغي وایي چې په دې بمباري کې چې په زمار ښار کې پر یوه توقیف ځای سوی لږ تر لږه شپېته کسان وژل سوي دي. دلهادیري په نوم یوه حوثي المسیریه ټلویزیون ته چې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي په خبرو کې ویلي چې له نړېدلې ودانۍ څخه شپېته مړي ترلاسه سوي او پنځوس کسان ټپیان سوي دي. بلخوا د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر فرانز راخونشتاین ویلی چې دی د وضعیت د ارزونې لپاره زمار ښار ته روان دی. په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. په زرګونو کسان پرون د لندن سړکونو ته راووتل او ګڼو اعتراض کوونکو شعار ورکوه چې بوریس جانسن شرم درته پکار دی. د مظاهرې یوې برخوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز آژانس ته وویل پاگه شکل چې بوریس جانسن او د هغه حکومت هڅه کوي دلته په بریتانیا کې دیموکراسي کمزوري کړي زه ډیره په غوسه یم. د پارلمان د تعلیق لپاره د جانسن اقدام به د پارلمان د وکیلانو لپاره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر سر بحث ته وخت را لنډ کړي. دا اقدام حکومت ته لار پرانیزي چې د سپتمبر له نهمې د اکتوبر میاشتې تر 14مې پارلمان تعلیق کړي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو لپاره د اکتوبر میاشتې 1 نیټه مهلت ټاکل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 او په ټولو سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز ښار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو.
دشمن اصلاحات متواری است، تلاشی است که در دو نقطه بر فعلا هم دشمن حضور داره و هم تا ساعت بعد از بین بره.
د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمیو ټکلوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. په یو بل راپور کې اوري چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو او د سیاسي جریانونو مسولین وایي چې د رایې چونې نوملړ ناقص او ډېری ستونزې لري. په روانه خبرونه کې په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې له زغم نه کار واخلي. روانه خبرونه مو د مخام تر شپګنی مو بجو ده. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز ښار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د کندوز ښار د تیرې ورځې ځانمرګي برید کې شل کسان امنیتي سرتیري او 15 ملکی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15 تیا نور ټپیان دي. طالب وسلوالو هم پر کندوز ښار د ډلې ایزو حمله په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. خاطر پردیس له نورو جزئیات
پر مشپا یو نیمه بجه طالب وسلوالو د کندز ښار په دریو خو ډلیز بریدونه پیل کړه. له شپږ 15 ساعته سخت جګړې وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحمید یک شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې کندز ښار په بشپړه توګه تصفیه شو. د ښاغلي رحیمی په وینا پر کندز ښار د طالبانو له لوري د ډلیز بریدونو په ترڅ کې شپږ 50 طالب وسلوال وژل شوی دي.
دښمن له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دی. افغان امنیتي ځواکونه اوس هم هغې سیمې چې د طالب وسلوالو تحرکات په کې لیدل کېږي تر عملیاتو لاندې نیولې. تر راتلونکو څو ساعتو پورې به مشکو کې سیمې هم باقي کړو.
افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو لخوا په یو ګډ اعلامیه کې چې د یک شنبه په ورځ خپره شوی ویل شوي چې د کندز ښار د تېرې ورځې په ځانمرګي برید کې د کندز امنیه قمانداني ویان سید سرور حسیني په شمول 15 کسه وژل شوي او امنیه قمندان منظور ستانګزي په شمول 15 اتیا تنه نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شویو کسانو کې شلي نظامي او پاتې نورې ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د کندز ولایت والي ویان عصمت مرادي رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې د کندز ولایت اوسنی وضعیت د ډاډ وړ بللی.
کندز ښار کې بیګا ماښام رئیس امنیت تناڅه اوس په حال کابو شوای دی. هلته کوم قطعات چې د ښار په بیلابیلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړل او سوال مخالفین په شاو تمبول کوم نظامی پوځیان چې کومکی دوی سره همکار شو په ګبیر برخو کې همغږي شول. په ټول توان سره دوی د ښار په بېلابېلو برخو کې د ډلهیز بریدونو د مخنیوي او کابو کولو پر وړاندې رغنده ګام واخیست، چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
د کندوز ښار اوسیدونکي هم اوسنی وضعیت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په راتلونکي کې د کندوز ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندوز ښار اوسیدونکي عزیز امینی ازادي راډیو ته وویل
کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، او د نیکمرغه نن سهار مو ډېر په آرامۍ سره یعنی پیل کړ، او پرته له ډزو پرته د مرمۍ د غږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50% په ښار کې نارمل دي.
پر کندوز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د درېیم ځل لپاره ډلهیز بریدونه ترسره کیږي چې تر دې مخکې د کندوز اوسیدونکو د کندوز ښار شاوخوا کې د طالبانو د لوړ تهدید له شتونه اندېښمن وو، او ویلي وو چې دا ګواښونه کولی شي یو ځل بیا د کندوز ښار د سقوط لامل وګرځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز جګړه پای ته رسیدلې ده، او لسګونه طالب وسلوالو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې ده. دا حمله په داسې حال کې په کندوز باندې و چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې. ټاکل شوې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان ولسمشري مڼې وایي چې ښاغلی خلیلزاد لولس مشرغنی او نور افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو پایلې شریکې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي زلمی خلیلزاد به د ځلې له افغان چارواکو سره مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل شریک کړي. رحمت افغان په دې اړه راپور لري.
زلمی خلیلزاد به په قطر کې له طالب پلاوي سره د جدي او اوږدو خبرو جزئیات د یک شنبه په ورځ له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تایید کړي چې د یک شنبه په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی وای ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره شریک کړي. هغه وای ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل ته راسي، او تا باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره به ملاقات وکړي، او د خپلو خبرو نتایج به له افغان حکومت سره شریک کړي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ له لس ورځني بحث وروسته نه هم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروسته نو تخنیکی مسایلو هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د خبرو اوسنۍ پړاو پای ته رسیدلی، خو د یکشنبې په ورځ به دواړه لوري په تخنیکی موضوعاتو بحث ورستای او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغان کشالی د سولیز حلارې په درشل کې دي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې، او لازمه ده چې زیاتې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک سي.
هغه څه چې هلته بحث کړی دي هرڅه توافقات ته رسیدلي، دلته هم د خلکو ذهنونو ته هغه توافقات رسوي، او زه ډېر یقین لرم چې مادو چې دغه نه هم پړاو کې کومې خبرې کړي دي دا خبرو جزئیات به د حکومت سره د نورو مشرانو سره شریکي.
طالبانو له دې وړاندې ویل له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي، او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. افغان حکومت هم تایید کړی چې مذاکره کوونکي پلاوی چمتو سوی او منتظر دي هر څومره ژر چې کیږي د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، او په افغانستان کې تلپاتې اوربان او د جګړې ختمېدو ته لار هواره سي.
درنو دوستانو، وامردل چې خلیلزاد به نن کابل ته راځي، او د نهم پړاو د خبرو جزئیات به افغان حکومت سره شریکوي. د نهم پړاو خبرې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم دویم مرستیال سرور دانش د سولې روانه پروسه پیچلی او بې نتیجې بلي. ښاغلي دانش نن یوې کمپیني غونډې ته ویلي چې روانه پروسه پیچلتیا ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري. په دې اړه ناجیه صافی جزئیات وړاندې کوي.
د سولې د نهم پړاو خبرو اترو د پای تر رسیدو په درشل کې د دولت جوړونکو ټیم دوی مرستيال دغه پروسه ګونګه او پیچلې بولی. خغلی دانش د یک شنبه په ورځ د یوې کمپنی غونډې پر مهال ویل چې رواني پروسې ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري.
د سولې پروسه ډیره پیچلې ده. د پروسې ډیر وخت هم ونیو او د نړیوالو له لوري له نهو میاشتو هڅو سره سره لا هم دوی کوم نهایي او روښانه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلي. تر دې وړاندې بیا څوارلسو نورو نمایندانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو د سیاسي چارو کارپوس حاجي سید داود ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غني او د هغه ټاکنیز ټیم ځکه انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي چې د واک د دوام په هڅه کې دي.
ما په ان باندې ډاکټر سید اشرف غني غواړي چې راتلونکي اداره کله چې د قطر د توافقات په نتیجه کې جوړیږي دی باید پکې مطرح وي، دی پکې کلیدي رول ولري چې دوی واک په اسانه توګه سره نه پرېږدي. یعنی دوی انتخاباتو ته په سولې باندې ترجیح ورکي. الان چې ولس خلک ټول هغوی سوله غواړي.
له دې ټولو سره هم مهاله افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي راډیو نه مخامنه پښتو نیم ساعت خبری مجله اوري. او لسولی ورخوا انتخابات پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو او د سیاسي جریانونو وای چې د رایه چونې نوملړ ناقص او ډېرې ستونزې لري. دغه انتقاد کوونکي وای چې دغه نوملړ د رایه ورکونکو په نمونو کې اشتباه لري او په لیست کې درج شوي ځینې خیالي نمونه دي. دوی هم همداشان احتمالي اندېښنه لري چې د انتخاباتو په ورځ به د رایه صندوقونه یو د کاندید په ګړه ډاک شي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي د غراپور د یو رای ورکونکي په غاک دی کی
نو مو دغه چک کړم بس کومنت درم بری
استبات
بیمو کمال ماس کابل اس فرمان او فکر کوم از قندار مول سولی صلاح الدین نام درو نمبر از ما او
نصیر احمد عابد د کابل خار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو نوم درج دی. عابد وایي د کمیسیون د اشتغال عمله شاید د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه
سایت اعلان کړي چې معلومات ته چک کنین نظر به نمبر تذکری ته وخت چک کردم معلومات از دیگه کس است نمبر از ماس. اگر قسم بروسر عملی بس از قسم کیامی یا شاید با مشکل روبرو شم، شاید از رای محروم شم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایت هم چی که ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدی سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکونکو زیات غیر واقعي نمونه درج شوی چې کمیسیون په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له څلور میلیونه زیات نمونه خیالي وي، خو یو ټکی دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسیون او د ملک شرکت له لوري له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوی، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رای نسي ورکوي.
د دغه اصولو یو موارد دا چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې 9.6 لک کسان د رای اچونې په شرایط برابر دي. یو بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو په ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس یې د رای ورکوونکو نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکو کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
د اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د کمشنر یا د دارالانشا رهبري خبره نه ده، نو هلته د بلا بلو علاقمنده او د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داش کوم څه رسی د موږ تما دا و چې بایومټریک د ځواب په دې اړه باندې فعال رول ولوبوي او ټول مسائل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مسائل ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسون د کارکونکو له لوري په انتخاباتو کې درغلۍ اردوي.
تمام او پرګه های رهدی
په درې چونی ټول پانه درې ورکونکو د نوملړ په اساس پولیتونو کې درې مرکزونو او محلونو ته لیکدول سوي. لا بایومټریک دستګاو استفاده کیږي، درې ورکونکو فزیکی حضور مشخص کوي، لا خیالي او هوایی رايو نه مخنیوي کیږي. ل دې سره په خوا کې درې په مرکزونو کې د کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسولینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رايو ورکونکو داګانې بیا اساس دي. دغه کمیسون د ویان په خبره نه شریه شپګل ک واقعي رای ورکوونکو تثبیت شوی چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم انتخابات. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پایل تر اوسه د شکایتونو په ثبت کې د خلکو رول صفر دی. دغه کمیسون ویان وایي چې د انتخاباتي منډو ترډو له پایل تر اوسه د خلکو له لوري هیڅ انتخاباتي شکایت نه دی ثبت شوی، خو د انتخاباتي ټیمونو له لوري د یو بل په وړاندې نه سلويخ شکایتونه ثبت شوي دي. په همدې حال کې د پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسون له لوري خلکو ته کم عامه پوهاوی او د سولې روانې خبرې خلک د انتخابات تی بهیر پاړه زړه نازړه کړی دي. رحمت الله افغان نور حال راکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو لا پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلک دومره ساړه او زړه ماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې نه څلوېښت شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان قاسم الیاسی د یکشنبه پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د 50 شوګو انتخاباتي منو له لوري پر یو بل باندې نه څلوېښت شکایتونه درج سوي. په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نومونه خص خو وایي چې 56 مطرحو انتخابي شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداري لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ شي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکو او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتو نه د استفادې په اړه خبرداري ورکړل سوی وو. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي، نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې پوهاوی ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په 6 اپریل او د میزان تر 4 به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 تر سره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسامورزو پکتیا ته. په پکتیا کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړه د جګړې لخکیلو خوا وسخه غوښتنه د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو، قومي مشران، د ولایتي شورا غړي او د افغانستان د سولې د ولسی حرکت یو شمیر غړي نن په یو ولسی غونډه کې د جګړې لخکیلو خوا وغوښتل چې د جنگ او عملیاتو پر مهال د عامو خلکو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. احسان آریان له پکتیا نه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستربلې د ملکی مرګ ژوبلې کچه لوړېږي، د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د جنګ جګړو او عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته خاصه پاملرنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د ولایت قومي مشرانو، د سولې د ولسي حرکت غړو، ځوانانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او خلک دې آرام ته پرېږدي. د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری غونډې ته په وینا کې وویل
مونږ غږ دغه د چنوکي تلفات ته جدي توجه وکړئ. مونږ همیشه د وینامه او بشر کوم راپورونه چې ګورو ټول خلکو نه چې دوی په جنګ کې داخل دي، چې هغه دولت او طالبان دي، ملکي خلک تلفات ډېر لرو.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر یو ځل بیا له سولې وړاندې په اوربند ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې نور د افغان وژنه ودرول شي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر ته یې مخامخ په یوه غونډه کې د اوربند وړاندیز وکړ او نوموړی هم له قید او شرط پرته ومنه. خو وایي هغه مهال چې د هلمند په مسکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره د اوربند او ډزبندۍ موضوع شریکه کړه، په وینا یې نه یوازې دا چې دوی ونه منله، بلکې طالبان یې قدرت غوښتونکي او د نورو تر لاس لاندې کسان وبلل.
ولسمشر ته مویل چې وروره د باندې راووزه، ورته ومو ویل چې اوربند وکړه، د را سره ومنله. خو طالبانو ته له زحمتونو نه وروسته مسکله ته ورغلم، ورته ومو ویل چې وروره ونیسئ اوربند سره وکړئ، دوی نورو نوړی نه راوړي، فقط همدا خبره کوي که موږ جګړه ودرو موږ اقتدار ته بیا نسو رسېدی. نو پوه سولو چې دا خلک د بل چا په لاس کې دي.
د غونډې زیات شمېر ګډونوالو بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر مهال له دقت کار واخلي او له طالبانو یې وغوښتل چې د جنګ پر مهال د ملکي خلکو له کورونو استفاده ونه کړي. په پکتیا کې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف په داسې حال کې د جنګ له ښکېلو خواوو غوښتنه کېږي چې د تېر لوی اختر په شپه د دغه ولایت د زرمت ولسوالۍ د کوللګو په سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله. د فرانسې ولسمشر ل خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. ایمانوئل مکرون له حسن روحانی ته د هم ویلي چې د نړۍ ل شپږو نړیوالو پیاوړو قدرتونو سره اټومي موافقه ته ژمن پاتې شي. وروسته لدی چې متحده ایالات د ایران ل اټومي موافقه د وټول اعلان وکړ، ایرانی چارواکو غوښ کړی چې تهران به هم نور نو دې موافقه ته ژمن پاتې نشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون په یو بیان کې وویل مکرون پر روحانی غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان دي په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې وایي تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخېدونکو کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې له څو اونیو راهیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان یو ښکاره وسلوال تقابل ته نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثی اغیانو او په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. د مکرون دفتر په خپل بیان کې هم دراز ویلي دي چې مکرون په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر روحاني فشار راوړ چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره ژمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ په روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي، مخکې له دې د امریکایي او ایراني مشرانو د غونډې د جوړولو هڅه هم کړې. د مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ژغورل دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې روحانی خپل فرانسوي سیال ته خبرداری ورکړی چې که اروپایي هیوادونه خپلې ژمنې عملي نه کړي نو د تهران راتلونکی اقدام به دا وي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي. د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ یو علت هم دا و چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په می میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل. د بیان له مخې روحاني مکرون ته ویلي چې له بده مرغه له دې موافقې په یو اړخیز ډول د امریکا تر وتلو وروسته اروپایي هیوادونو د ضمانت کوونکو په توګه د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې هیڅ مشخص اقدام ونه کړ.
موګل ازادي راډیو نو درنو دوستانو دا او نور ټول خبر شوی مطالب مو پر ویب سایت هم لوستلی شي پته مو دا ازادي راډیو ډاٹ کام. او پم دې سره دا نیم ساعت پښتو خبری مجله هم پاتې رسیږي. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې او ډیر دقیقې شوی.